دیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوه خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو منزه شهید
او زه نصر کاکر.
نن د سه شنبه ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې دریمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو ته په خپرونې کې هرکلی وایو او لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د جنوبی او مرکزی ایسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ایلیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې او امنیت او د ترګری په ذات خبرې کړې.
اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې که د نقیب مسی د وژونکي پولیس افسر راونوار ته ضمانت ورکړی شي نو دوی به په ګرده هواد کې احتجاجونو باندې لاس پورې کړي.
او له افغانستان سره پر پوله د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په موټر باندې حمله کې دوه عسکر وژل شوي او یو چارواکی ژوبل دی.
سرټی کې تاسو واوریدل. اوس تاسو ته وړاندې کوو په دې خپرونې کې نور داسې راپورونه، موضوعات او مرکې چې ستاسو سره به وار په وار شریکوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
قدرمن اوریدونکو لیدونکو خپرونې ته یوار بیا هم شراغلسته. په خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه مرکې او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو د خپرونې پیل کول اسلام آباد څخه، چیرې چې د جنوبي او مرکزي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ایلیس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې او امنیت او ترګري په ضد خبرې کړي. میرمن ویلز د جولای له لومړۍ نیټې څخه د پاکستان په سفر وه او د پوځ له سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا، د بهرنیو چارو له سکرټري تخمینه جنجوا او د مالیه له وزیر شمشاد اختر سره لیدکاته کړی دی. تفصیل له اسلام آباد په دې رپورت کې اورو.
د امریکا د بارینو چارو مرستیالي ایلیس ویلز د پاکستان پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی دی. د پاکستان پوځ او پاکستان کې امریکا سفارتخانه لخوا جاری شوی بیانونو کې دا ملاقات مثبت ګرځول شوی دی. خو ناکې دین وی د پاکستان او امریکا تعلقات تر وخت پورې نشي ښه کېدی تر کومه پاکستان خپل په خوره موجود هغه ترهګر شبکو پر ضد کوټلې ګامونه نوی اغستی چې افغانستان کې د امن خرابولو ذمهوار دی. د امریکا بارینو چارو مرستیاله ایلیس ویلز تېره ورځ کابل سفر نه پس پاکستان ته رسېدلې وه او دلته دوی سیول او عسکري قیادتونو سره ملاقاتونه کړي دي. د پوست لخر سره شوې ملاقات په هکله د امریکې سفارتخانې بیان وایي په دې ملاقات کې د پاکستان په هغه کردار خبرې شوې دي چې افغانستان کې امن په هکله لوبولی شي. دغه شان ایلیس ویلز د پوست لخر جنرال قمر جاوید باجو سره د پاکستان لخوا خپل په خوره موجود ترهګر ډلو پر ضد کاروایو په هکله هم خبرې کړي دي. د ملاقات په هکله د پاکستان پوز لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد امریکې د پاکستان قربانو ستاینه کړې ده او دواړو هیوادونو مرستې جاری ساتلو خبرې هم کړې دي. وړاندې په کابل کې ایلیس ویلز ویلي وو چې پاکستان د طالبانو افغان دولت سره مذاکراتو لپاره فشار زیات کړي. د ایلیس ویلز پاکستان راتګ په هکله څېړنکار او سیاستمدار افراسیاب خټک وایي دغه شان ملاقاتونه تر وخت پورې نشي کامیابه کېدی تر کومه پاکستان دغه ترهګر ډلو پر ضد کاروایي نوي کړی چې د پاکستان په خاوره موجود دي. افراسیاب خټک وایي
ټولو نه اهمه مسله د پاکستان امریکي تعلقاتو کې افغانستان حالات دي او هغې کې دواړه ملکونه یو بل سره ډېرې مودې نه خبرې اترې کوي خو هغې ښه نه دی، تعلق یې ښه نه دی، ځکه چې امریکا پاکستان مخه کوي چې دلته په اصطلاح د ترهګرو هغه دي دا ځالې دي چې هغه ختمې کړي او پاکستان امریکې ته دا وایي چې د پاکستان تردید کوي او دا خبره مني نه. نو دا په دې باندې دی تاوتریخوالی په دې تعلقاتو کې زیات شوی دی. د تېرو مودو کې لږ موده کې تعلق کافي خراب شوی دی. یو بل په سفارتکارو پابندیانې لګولي دي، د ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه اول پاکستان کې ولګېدو، بیا امریکا پاکستان په سفارتکارانو ولګولو. نو دغه نماینده د امریکې راغلی دی خو
سره زبان دی. ډیور ریډیو سره خبرو په وخت پاکستان کې د افغان سفارتخانه مرستیال مشر زرتشت شمس هم دا خبره کړې وه چې افغانستان دا تمه لري چې هلته امن دپاره پاکستان کوم لوزونه کړي دي پوره کړي. زرتشت شمس وای
نو اوس باید زمونږ د افغانستان حکومت وختنم داده چې اپپس باید نور زیات عملی کو اغه تفاهمات اغه ژمنه چې افغانستان کړی دی مونږ حاضر یو چې اغه ژمنه عملی کو د پاکستان هم زمونږ هیله داده چې زر تر زر اغه عملی شي ځکه چې د دې ټولو هڅو هدف داده چې په افغانستان کې تاوتریخواله وینه بهیدل کم شي خو د دغه پاکستان سره چې کومه دو جانبه اړیکه کې پرمختګ شوه دی نو زمونږ خو اولویت وختنه داده چې په افغانستان کې جګړه ته د پټکی کې خصل شو دی کې چې د پاکستان سره د وسره سیږي او دی کې چې د پاکستان سره رول دی په جنگیالو باندې سره نفوذ دی هغه نه باید کار والی زمون غټه هیله هم داده
د پاکستان امریکا تعلقات دای وخت نه خراب شوی دی کله د کال رومبې نیټه امریکا صدر ډونلډ ترامپ یو ټویټ د لارې ویلی وو پاکستان تر هغه وروسته محفوظ ځایونه ورکړي دي امریکا نه امداد اغستو باوجود یې دوی ته دروغ ویلی دی
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شادی زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د دیوا خبری خبرونه تا غواګس او ګوریس قدرمنو اوریدونکو لیدونکو د مهال زو یو بل مهم موضوع ولورې ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په راپور کې وړاندې کړ چې د جنوبی او مرکزی آسیا د لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال الیس ویلس پاکستان ته للی او هلته یې په دې سفر کې د چارواکو سره لیده کاته کړې ده او د افغانستان د سولې او امنیت په اړوند او د دې ترڅنګ په د ترهګری پر ضد د ګامونو اخیستلو په اړوند خبرې اترې شوې دي په دې حق له غواړو ستاسو سره نور تفصیلات شریکو د مهال زموږ همکار پیر زبیشار صاحب موږ سره د کانګرس د ودانۍ لمخې د ویډیو لینک له لارې ملګری شوی دی په خبرونه کې هغوی ته هرکلی وایو ستړي مشی په خیر راغلی پیر صاحب
په خیر
پیر صاحب د الیس ویلس دغه سفر څخه څه تمې څرګندېږي په سیمه کې
او جی دا مجبولې دل چې دا کله نه یو خدایو کال به پرسی دی صدر ترامپ حکومت تګلارې نه اوس کړی و د افغانستان او د جنوبی اشیا لپاره او موږ دا همینو چې د منشه او صدر اشرف غنی دزبندی اعلان وکړای طالبانو ته د امن پیشکش او سولې پیشکش وکړای ورسره تشدد هم موږ ګورو چې افغانستان څخه زیات سوای دا طالبانو درې ورځې دزبندی اعلان کړای وو خوغن آباد بیا هغوی دوران د داعش حملے جاری دی پرون مش په جلال آباد شغل دل دغه سے په کابل شه حملے وسو نو حالات دا سے دی چې هغه کوم امن او تشدد کمول دوی توقع لرله هغه باندې لانه دی پوره سوی او د جنوبی ایشیا چې کوم مین تګلارا دوی جوړ کړی دا هغه شه یو اهم حکومت رکن دا یو ستونی دا هغه پاکستان باندې فشار اچول دی نو دا څومره ه دوی دا چارواکي زیپ افغانستان ته پاکستان ته مقصد دا ده چې پاکستان ته وایي چې هغه ډیمانډز هغه خبرې چې د پخپل ویلې دي چې موږ به پخپل خاورې تر هرګر نه ساتو په کار چې هغه خبرې ومني او د خپل خاورې نه تر هرګر زال لري کی تر هرګر مشران چې کوم دي او کوم د پخاورې ټریننګ او اسلور ملاويږي هغه د ختمې کړي ورسره ورسره پاکستان ته دا هم وایي چې د خپل کردار یو مثبت کردار دی ادا کی او طالبان دی خبرو په میستر اولی نو دا ټول هغه خبرې دي چې کوم امریکا پاکستان نه غواړي چې پاکستاني پوره کی خو اوسه پورې دا لیدل چې پاکستان په هغه باندې عمل نه کوي ولې چې پاکستان چې کوم مفاد دا هغه د امریکای مفاد نه افغانستان شډیر بدل ده
پ پیر صاحب، دا مهال د پاکستان او امریکا سیاسي اړیکې تر یو څه حده کړکېچنې دي، دغه په کومو مسلو باندې دي، کومې ستونزې د دوی ترمنځ تر دا دمه موجود دي؟
دغه شمن ستونزه خو څنګه ما ول چې افغانستان شه بد امنی ده او پاکستان هغه کردار نه لوبول چې کوم امریکا د توای چې دای لوبولای سي یا د پکاره چې ولوبي. امریکا استخباراتي ادارې اوس هم دا وایي چې طالبان او حقانی شبکه چې کوم لیډران دي هغه پاکستان شه شکاره ګرځي. دغه نه علاوه پاکستان سے چې کوم ترهګر زالې دي او ترهګر ته چې کوم روزنه او پیسې ملاويږي هغه هم دغه سي جاری دي. نو دا مین خبرې دي چې په کوم شي افغانستان او پاکستان او امریکا چې کوم اړیکې دي ډېره خرابې کړې دي. دغه نه علاوه مجولې دل چې امریکا ها خپل فشار په زیاتوي، دوی پاکستان نه عسکري امداد بند کړای، بیا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس باندې دباو واچول چې پاکستان په ګری لیست شي واچوي. دغه سي اوس نور داسې ګامونه دوی کوشش کوي، دلته په سفیرانو باندې پابندي ولګولا او نور داسې اوس دوی کوششونه کوي چې پاکستان باندې فشار نور زیات کړي. او چې څنګه فشار زیاتېږي پاکستان او امریکا تعلق به خرابېږي، او چې څومره په افغانستان شي حالات خرابېږي امریکا به دغه ذمہ دار پاکستان بولی او پاکستان باندې به نور هندي بندیزونه لګي او پاکستان سره به تعلق نور هم خرابېږي.
د معلوماتو څخه مو ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډیوا د کډرمنو اوریدونکو، او سم په دې برخه کې زو د افغانستان لوري ته چیرې چې په لوګر ولایت کې سمیز چارواکي وایي د وسلوالو لخوا د ناټو ځواکونو په پوجي قافله باندې د موټر بم په حمله کې دوه دی وګړي وژل شوی دي چې پکې یو ماشوم او یو ښځه شامل دي. او هلته په کندهار کې بیا ځایي چارواکي وایي چې د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې پنځلس طالب وسلوال وژل شوی دي. حکمل روان ور باندې نور تفصیل له کابل راکوي.
د لوګر امنیه کمانډنۍ چرواکو ویلي دي ناټوز وکونو په کاروان دي موټر بم برید تیر شپه د شپږنیمو بجو په شاوخوا کې مرکز پولی عالم کې رامنځته شوی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د ګډو ځواکونو فوځي مرکز ته د ناټو په حال کې ول. د امنیه کمانډنۍ ویان شپور احمد زیلا ډیوی سره په خبرو کې ویلي دي وسلوالو په دې برید کې د ناټوز وکونو فوځي موټرو ته زیان رسیدلی، خو په وینا یې د وخت تلفاتو په اړه معلومات نه لري. د لوګر امنیه کمانډنۍ ویان د ناټوز وکونو کروان ته چیرمه د موټر بم برید په شوي برید کې ولسی وګړو ته د یو وخت مرګ ژوبلې د رسیدو ادعا وکړه، او ویلي دي چې یو تن ماشوم او یوه میرمن په دې برید کې وژل شوي او درې تنه ښځې ټپیانې شوي دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند د اوډي ملي کمپ او خارجانو چې کوم کم ده، دلته د خارجانو یو قطار چې د عملیات څخه برداشت کړو بیرته خپل کم ته داخلي د موټر بم چاودنې سره مخ شول، چې په نتیجه کې د خارجانو یو څه موټر تخریب شوی دی. د دوی د مرجوب لپاره لا دقیق ارقام نشته. همداراز په یاد د چاودنې کې یو وناسیه او یو ماشوم شهیدان شوی دی او درې شخصي نورې ټپیانې.
افغان چرواکو همدار از ناټوز وکونو په لوګر کې په بهرنۍ فوځیانو د تیری ورځې په شوي موټر بم برید کې د مرګ ژوبلې پاړه څه نه دی ویلې. طالبانو د پیښې مسولیت منلی او په شوي ادا کې د پنځو بهرنۍ فوځیانو د وشل کېدو خبره یې کړې ده. په یو بل رپورټ کې د افغانستان په جنوب کې امنیتي چرواکو ویلي د جمهور رئیس اشرف غني لخوا له طالبانو سره د اوربند پای ته رسیدو له اعلانېدو وروسته په کندهار ولایت کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په ضد پراخ فوځي عملیات پیل شوي دي. د ود احمدی له ډیوی سره په خبرو کې ویلي دي دی ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتیز وکونو لخوا د نیول شوي کمین پر محل په شوي جګړه کې پنځلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه د شاولی کوټ د اندړو په سیمه کې دوه موټر او همدارس په ارغستان ولسوالۍ کې له چاودیدونکو توکو یو ډک موټر چې د طالبانو لخوا چاودیدونکي توکي پکې د ترهګریزو بریدونو لپاره ځای پر ځای شوي وو پر طالب وسلوالو چاودیدلی. کړی دی. ویان احمدی ویلی په دې دواړو پیښو کې د یو تن طالب کمانډان ملا نیک محمد په ګډون 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دی.
د شاولې کوټه ولسوالۍ د سور سخر په سیمه کې پولیسو کمین نیولی و چې په دې کمین کې 15 تنه د دښمن نه وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي وو. همدارنګه اندړو په سیمه کې چې بیا دوه موټر د دوی د مهماتو ډک وو، هغه پخپله چاودلي دي. د دوی نه تنه پکښې مړه شوي دي. د ارغستان ولسوالۍ د سمنری په لاره باندې هم د دوی موټر د موادو ډک، هغه هم چاودلی دی، چې د ملا نیک محمد په نام باندې یو قمندان او درې تن نور ملګري هم پکې وژل شوي دي.
دا په داسې حال ده چې د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي دي دې ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 13 ورځ د کونړ ولایت لپاره د دایش وسلوالو د بریدونو 3 تنه تنظیموونکي نیول شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ ډیوه رادیو، افغانستان.
درمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. دا مهال زو یو بل سیمه ایز مهم راپور ولوري ته چې د افغانستان سره په پوله د پاکستان په شمالي وزیرستان کې ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو په موټر بم باندې حمله کې 2 عسکر وژل شوي دي او یو افسر بل ټپي دی. نور تفصیلات یې سړي دغه ټول تاسو د سیمې څخه د ډیوه خبریال عدنان بیٹنی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
راپورټونه وایي د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع قطبي وزیرستان کې وسلوالو په برید کې پولیټیکل مارر رحمت حسین ژوبل سوی او د لویس فورس دوه سرتیري وژل سوي دي. چارواکو ویلي پیښه تیر ماښام د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 45 کیلومتره لرې لویدیز بویا محمد خیل سیمه کې رامنځته شوې. د شمالي وزیرستان د انتظامیا مشر ډیپټي کمشنر محمد ایاز پخلی کړی چې د شپې پر مهال نامعلومه وسلوال راغلي وو او په ګزمه بوخت پولیټیکل مارر په ګاډي برید کړی او تر برید وروسته تښتېدلې دي. چارواکو پخلی کړی چې د برید په نتیجه کې پولیټیکل مارر رحمت حسین سخت ژوبل سوی او د هغه سره په ګزمه بوخت د لویس فورس دوه سرتیري په ځای وژل سوي دي. چارواکو او سیمه ایزو خلکو د پیښې غندنه کړې او په شمالي وزیرستان کې مخ په زیاتېدونکي تشدد پیښو یې د تشویش څرګندونه کړې. تېره میاشت هم دغه رقم یو برید د میرانشاه په کم سروبي سیمه کې رامنځته شوی و چې پکښې ځوان کلان پولیټیکل مارر حمیدالله تر وژل کېدو وروسته په اور سره سوځول شوی و. د برید مسؤلیت د وسلوالو یوې ناپېژندلې ډلې اتحاد المجاهدین پر غاړه اخسته وو. د برید وروسته سیمه ایزو خلکو په میرالی چوک د هدفي وژنو د مخنیوي او دغه پیښې د پلټنې کولو لپاره احتجاجي ناسته ورکړې وه. ناسته له هغې پای ته ورسولې شوه چې امنیتي ځواکونو د درنې ځای څخه په زوره کرسۍ او لوډسپیکر اخیستی وو او د درنې له ځای څخه د وزیرستان د ځوانانو مشر نور اسلام په شمول نږدې 15 کسان گرفتار کړي وو. چارواکو ویلي وو چې پولیټیکل مارر د امنیت د ټینګښت لپاره په ګزمه بوخت وو او د خلکو د ژغورنې په خاطر په دغه ځای کې په وسلوال برید کې وژل سوی. شمالی وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو وروسته یو ځل بیا د بدامنۍ پیښه سوا شوې او په خلکو کې اندېښنې راپاره ولې دي. د شمالی وزیرستان د ځوانانو یو مشر شفقت داول ډیوه ته وایي زموږ حکومت څخه د تحفظ غوښته کوو او حکومت زموږ دغه خبر د حکومت په ضد ګام ګرځوي.
بابا دا پکیر شي اننه مړېږي اوسې کې پښتنان هر سړی پکیر شي ذهني خراب تا هر سړی ډارېږي هر سړی سره دا احساس ته چې نن مو نمبر د سبو بل نمبر دا او دا غوړي چې موږ د خپل کېر شي مخفز وګرځوي. هغه خلک چې موږ وزیرستان دې تا پریشا او دې تم ویر کړو چې تی کلیئر کا خونن چې میش ویني بسور ډنګ ویني کیر ډنګ ویني علاقہ تبا ویني خو امن نشتا اس کس ارس ار سړی سرا یو احساس تا یو ډور د چ یار نن زمرا.
په شمالي وزیرستان کې پوز خل 2014 لسم په نیمایي کې په پراخه کچه سره پوزي عملیات تر سره کړی او دې عملیاتو په درس کې نږدې تر لس لکو نه زیات سیمایز خلک خپل کورونه په پرشولو مجبوره کړی وو. حکومت دې عملیاتو پر مهال دا ولري چې دغه سیمه د وسلوالو د قبضې څخه په مکمل تور خلاصې کړې دي. خو بیا هم وخت په وخت د سیمې څخه د وسلوالو لخوا بریدونه تر سره کېدو راپورونه ترلاسه کیږي چې د ضرب عذب په عملیاتو پوښتنې راپورته کوي. د پوښتنې په ځواب کې د پوځ یو پخوانی افسر او ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد ډیوه ته وایي
ولا دې مرکزونه چې کم دی په هغه په افغانستان کې دي الته خو نشته مطلب مرکزونه ساغه نشته چې کم څنګه مخه زر به زب نه مخه دا مرکزونه او هغه سره د پولیس نه خو اورېدلې دي ډیورنټ کې هغه لخت ناس دي هغه ځنه خلک راشي د شتګردې کې لاشي بیا واپس لږ خپل مرکزونه ته لاړ شي خلک یو وختونه کې چک پوینټونه ختم کا نور داسې بندیزونه دي هغه ختم کړی شي دا ختم کړی شي بیا داخله دغه نه استفاده ده هم دا بالکل سړی نشي ویلې چې د شتګردې واقعیت بالکل ختمول شي افغانستان کې تر څو پر قراري راغلي الته چې کم د شتګردې ناستی تر سو پر چغی سردا لارنی رسته افغانستان کې جنگ نه ختم شوه نو دا به داسې جاری وي
یړ دی چې شمالي وزیرستان د افغانستان پولیس سره څیرمل لري او په تیرشي په دوه میاشتو کې دولس هدفي وژنو ترڅنګ په پوځي او ملیشا ځواکونو هم حمله تر سره شوې دي چې پکشي تر لسو نه زیاتو پوځي سرتیرو د وژل کېدو په سر تر 1500 پورې عام سیمایز خلک هم وژل شوی دي عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
دا د وایس اف امریکا د بډا ګلو کډر منوردونکو اوس هم د خبرونې په دې برخه کې زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د تشدد په یو پیښه کې لښتر لژ شپاج امنیتی اسکر وژل سی او دوه نور ژوبل دي د پیښه د اواران ضلع په مشکی سیمه کې هغه محل رامنځته شوی چې نامعلوم وسلوالو د امنیتی اسکرو پر موټر باندې راکټونه وبښتل تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي
د تشدد دغه پیښې په ډیره بوکټي اواران او په پنجګور کې رامنځته شوې دي ځای چارواکي وایي چې نوینه پیښه په کړکیچ ځپلې ډیرې بوکټي کې رامنځته شوله د ډیره بوکټي مرستیال کمشنر محمد حسین وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې د تیلو او د ګازو د پلټونو د یو شخصي شرکت یو ډله د تحصیل لوټي د ټوبه نوتکاني په سیمه کې د سروې په کار باندې بوختو چې د دوی ګاډۍ پر یوم ځکني مین باندې وختله چې له سوابه زورووره چاودنه وسوله په نتیجه کې اته کسان ژوبل سو چې درو کسانو بیا خپل ژوند له لاسه ورکړي مرستیال کمشنر محمد حسین وی چې 15 کاری ټپیان سوي کسان د سوی سیول هسپتال ته یوړل چې الته ډاکټرانو ودوی ته ویل دي چې د دوو کسانو وزه مرګونه ده د دغه پیښې مسولیت تر اوسه پوری چا په سر نه دی اخستی خو بیا هم چارواکي شک کوي چې بلوچ وسلواله ډلې به په دغه پیښه کې ککړنی وي په ډیره بوکټي کې شپږ د پاسه 2000 کال د اګست پر شپږ وستمه باندې سپینجری بلوچ ملت پال نواب اکبر بوکټي په پوځي عملیاتو کې وژل سو لاغره په دې خوا د التنا سرګند بلوچ وسلواله ډله بلوچ ریپبلیکن آرمی ډیره فعال ده دوی د ګازو پایپ لاینونه امنیت خوندي ساتونکو او پر حکومتي ودانۍ باندې بریدونه تر سره کوي چې بیا مسولیت هم په سر اخی د کورونو چارو وزارت ادا کوي چې لغوه سوی بلوچ ریپبلیکن آرمی د نواب اکبر بوکټی لمسی نواب زاده برامداغ بوکټی سرپرستی کوي څوک سی په سویزرلند کې په خپل د جلاوطنۍ ژوند تیروي دی بیا دغه تورونه ردوي په تیرو 12 ساعتو کې د تشدد د دریمه پیښو سرامست سواله تر دې لمخه په اواران او په پنجګور کې هم په دوی بیلابیلو پیښو کې اته امنیت خوندي ساتونکو وژل سوی وو پاواران کې د ملیشه کوو پر کاپله باندې ناصرګند وسلوالو بریډ وکړي چې شپږ امنیت خوندي ساتونکو وژل سوي دي 15 بیا کاری ټپیان دي او دغه ډول د پنجګور د ګومازان په سیمه کې هم د امنیت خوندي ساتونکو پر ګاډۍ باندې ناصرګند وسلوالو ډزې وکړي چې په نتیجه کې دوه امنیت خوندي ساتونکو ځای پر ځای وژل سو یو بیا کاری ټپی دي د پنجګور د پیښې مسولیت لغوه سوي لشکر بلوچستان او بلوچ ریپبلیکن آرمی په ګډه باندې خستی دي او دا واران د پیښو مسولیت لا چا په سر نه دی خستی بلوچ وسلواله ډلې په بلوچستان کې د مادني وسایلو کمپنۍ د پرمختیا کارونه نه پریږدي دوی وی چې مرکزی حکومت اسلام آباد او نړیوال شرکتونه په ګډه باندې د بلوچستان مادني وسایل لوټي دوی له مرکزی حکومت اسلام آباد څخه د صوبې په وسایلو کې زیاته برخه غواړي خو حکومت بیا تور لګوي چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې و نامنې تلمنوي د دوی لخلی چی چې له کاشغر زخه تر گوادره پوری د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لاري پروژه ناکام کول غواړي. بلوچ وسلوالو ډلو په بلوچستان کې د عامه انتخاباتو بایکاټ هم کړی دی او خلکو ته ویلي دي چې په انتخابي کمپاین کې د برخه نه اخلي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیوریډیو ټلویزیون، کوټا.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
درمن اوریدون کو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو ډیو ته غواګس او ګوریس زو یو بل مهم مرکی بلورتا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور رحمت پښتین وای چې نقیب مسید وژونکی پولیس افسر راون ورته که ضمانت ورکړی شو نو دوی به په ګرده هیواد کې په احتجاجونو باندې لاس پورې کړي. هغه په دې مرکه کې نور څه تفصیلات لري چې ستا سره شریکی د رحمان بونری چې ورسره دغه خبریا تری کړی دي تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
په ماسکه زموږ مړی شوی شهیدان په وانه شوش په رسمیان وشول یا خدغه احتساب هم نه دی شوی او بیا بیرته ته روان ور ګوره چې اوس 4 تاریخ ته د بل خبره کیږي د ضمانت. نو په یو طرف باندې دوی جرګه را لیږي د مذاکرات کوي، په بل طرف باندې ټول هغه کم کارونه چې هغه د دې مذاکرات او د دې پی ټی ایم پر خلاف دی.
خو منظور پښتین صاحب، تاسو په خپل تقریرونو کې څو ځله ویلي دي چې عدالت چې دی هغه ته هغه خلک وړاندې کول په کار دي کوم چې په غیر قانونه توګه یا په زبردستۍ لادره کشي دي. تاسو د وینا مطابق نو که اوس د پاکستان یو عدالت راو انوار خوشی کوي او هغه پریږدي، نو تاسو په دې اعتراض ولې دي؟
بالکل هم بده دې چې یو کس چې څلور نیم سوه مړی کړی دی، د خلکو قاتل دی، هغه د خوشی کوي په کوم نه ده غلطه خبره ده چې دوی مونږ وایي چې هغه ته سزا ورکړي چې یو سړی قاتل دی او شو د یو کس هم نه د ډیرو خلکو قاتل دی، هیڅ سزا په کار ده، هغه خوشی کول خو نه دی په کار. مونږ وایي چې څوک ګناګار دی هغه ته سزا په کار ده، چې څوک بې ګناه دی هغه خلاصول په کار دی. مونږ خدا خبره کړې ده
چې د ګناګار او د بې ګناه او د ګناه او د بې ګناه فیصله خو عدالت کوي کنه؟
نو عدالت چې یو ځل دا خبره وکړله چې دیږي څلور سوه څلور باندې څلوېښت کسان وژلي دي، راو نقیب الله هم وژلي دي. نو چې یو ځل یې دومره خبرې وکړلې چې دا قاتل دی، پېښه نه بعد د دوی سره داسې رویه، بیا خو تقریبا د عدالت خپل داسې غیر آئینی اقدام
کړی. کچری په څلورم تاریخ د راو انوار ضمانت وشي، بیا به د پی ټی ایم سلای حمل وي
ډېر تودوالی به راځي د ده په تحریک کښې، په دې کښې او ډېر مطلب سخت مزاحمت به کېږي د ده.
ستاسو تر اوسه پورې چې غوښتنې کمې پای کې ځینې منل شوي دي؟
تقریبا زمونږ هغه غوښتنې دي چې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن دې جوړ شي، راو انور ته دې سزا ورکړی شي، مسنګ پرسن چې څومره دي هغه دې عدالت ته ورکړی شي، ماینونه دې صفا شي، په عامو واقعاتو نه بعد په فاټاک کښې په خلکو باندې تشدد نه کېږي، نو په چیک پوسټونو باندې د رویه ټیک وي. او دا خبره هم دا پشه چې دلته څومره هم مدنیاتي د پښتنو خپل رعایت د ورکیږي، په هغې د زیاتۍ نه ورسره کېږي، دغه کار د ورسره روغ شي. او دا هم دا چې لکه په کریپی کې ته دوی هغه یو ته به سرټیفیکیټ اخلي دلته چې NOC به اخلي چې ته روزګار ته راځې یا ریسرچ ته راځې، یعنې څوک کاروبار نه شي کولی، څوک ریسرچ ته نه شي راتللی، دغه شیان دې هم لرې شي. او نور هم داسې څه نور چې د مسایل دي، د سواد د خلکو دا هم یو ډیمانډ دی چې لکه زموږ ځمکه کمه ده، نو زموږ په خاوره د کینس نه جوړېږي، چېرته بل ځای د جوړ کړي، ځکه چې زموږ خپل دلته د وخت تېرولو ځمکه کمه ده. نو داسې څه مطالبه شته. او دا بندو چې کوم شناختي کارډ باندې د خلکو دغه پوښتنه به هم کېږي.
ډېره مهرباني منظور پښتین صاحب چې وایس اپ امریکا ډیو ریډیو سره خبرې کولې.
الله مو تل آباد لره، ډېره مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
وایس اف امریکا ډیوه ده قدر منوریدونکو، اوس هم یو بیا ځو د اسلام آباد لوري ته، چیرې چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد ادارې چارواکو د هیواد سینټ ته ویلي دي چې سیاسي مشران د 15 جولای له ټول ټاکنو څخه وړاندې ګواښل کیږي. سینټر جاوید عباسي چې د کورنیو چارو د قایمه کمیټې غړی دی، ډیوه ته ویلي د هیواد سیاسي مشرانو ته د ګواښنو رپورټونه استخباراتي ادارو ورکړي. تفصیل له اسلام آباد په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په ګرد هیواد کې ټولو سیاسي ګوندونو انتخابي کمپاین پیل کړی دی، نو د پاکستان موقتی حکومت یو ځلې بیا انتخابي کمپاین او د انتخاباتو پر ورځ د بدامنۍ د پیښو رامنځته کېدو یې څرګندې کړې دي. د ترهګرۍ مخنیوي مرکزي ادارې چارواکو د سینټ کورنو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې دغه انتخاباتو کې سیاسي قیادت په نښه کولو منصوبې جوړې شوې دي، او دا چې د دوی ادارې ته ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دا د معمول یا سعام دړکې نه، خو د دمنه د لویو پیخو منسوبی دی. د نړیوال د پاکستان د کورنو چارو موقتی مرکزی وزیر اعظم خان هم د انتخابی عمل په محل د ترهګر حملو را منست کېدو یره سرګند کړي وا، او د سینټ د کورنو چارو کمیټه غړي او د مسلم لیگ نواز ګون سینیټر جاوید عباسی د نننې غونډې په حق له ډیو ریډیو ته صدا سوایي.
جی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ تھریٹس ہیں جو ہیں وہ ہم نے آلریڈی وہاں آگے فارورڈ کر دیے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو ہم نے کہہ دیا ہے، اب متعلقہ ادارے جو ہیں ان چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہمیں ملی ہیں جو ہم نے شیئر کر لی ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسی پرسنلٹیز ہیں پاکستان کے متعلق ان کو بھی سیریس تھریٹ ہے.
دے دا نیکٹا دا چارواکو دا بریفنگ پخلے کوي او وای چې د دوی کمیټه ته ویلی شوی چې ترهګر د ملک مهم سیاسي مشران په نخه کولی شي. نو موړی ویل چې نن نه غونډه دوی د انتخاباتو په محل ګرد هیواد کې د امنیتی جاج اغستو په اړه رابلل و. بلخوا پاکستان کې روانه میاش 15 نیټه باندې کیدونکو انتخاباتو کې د لاقانونه ګرځول شوی ډلو لوی شمیره کاندیدانو برخه اغستو باندې سخت برګون پلیدو کې راځي. په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوی جماعت الدعوه مشر حافظ سعید سره تړاو لرونکو ملي مسلم لیگ انتخاباتو کې د خپل 300 کاندیدانو د ادریدو پخلی کوي، او هم دغه شان 13 د پاکستان موقتی حکومت شیعه مسلمانانو په وجن تورن جماعت اهل سنت مشر مولانا لودیانی په ضد بندیزونه پورته کړی دي. د مولانا لودیانی جماعت یو شمیر کاندیدانو د هیواد بیلابیل برخو څخه نامزدګۍ فارمونه جمع کړی دي، او اټکل کیږي چې دغه حکومتي پریکړې سره به اوس د دوی په انتخاباتو کې برخه اغستو لار هم هواره شي. د پاکستان په کچه د شیعه مسلمانانو تنظیم تحریک نفاذ فقه جعفریا د هیواد سترې محکمې مشر قاضی نه د لا قانون ډلو انتخاباتو کې برخه اغستو د نوټس اغستو غوښتنه کړې ده. د ګوند لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه موقتی حکومت هغه ګوندونه او خلک هم انتخاباتو ته پرېږدي د چا په ضد چې د ترهګرۍ سنگینې مقدمې درج دي، او دا چې د حکومت دغه پریکړې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې او د ترهګرو په ضد روان ردالفساد عملیاتو باندې سوالونه راپورته کوي. د ترهګرۍ مخنیوي مرکزی ادارې د پنجاب ایالت د حکومت په سپارښتنه د مولانا لودیانی نوم د فور شیډول یا شکمنه ترهګرو د نومړ نه وښکلې دي، او ورسره د مولانا لودیانی تړلې شوی بینک اکاونټونه او شناختی کارت په ځای کولو امر هم جاری کړی دی. که څه هم د پاکستان انتخابي کمیشن د جماعت الدعوه سره تړاو په سر ملي مسلم لیگ ته د یو رجسټرډ سیاسي ګوند درجه ورکولو نه انکاري دی، خو مهمه خبره دا ده چې ملي مسلم لیگ پخلی کوي چې دوی یو بل رجسټرډ ګوند تحریک الله اکبر د لارې خپل کاندیدان انتخابی میدان ته راکوس کړي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
اوریدونکو خپرونه لا دوام لري او په دې خپرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو ته به وړاندې کوو. دا مهال زو د پاکستان د ټاکنو په اړه باندې یو مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې بي پولي خبريالانو د پاکستان سرپرست یا کیر ټیکر وزیر اعظم ته یو لیک استولې و. هغه کې غوښتنه دا کړې و چې د جولای 15 باندې یعنی د راتلونکو ټاکنو لپاره دوی ته اجازه ورکول شي چې په شفافه توګه یا د ټاکنو شفاف پوښښ لپاره په میډیا کې یا په رسنیو باندې دوی اجازه ولري. نور تفصیلات یې تاسو ته اسلام آباد څخه په راپور کې وړاندې کوو.
د صحافیانو حقوقو حفاظت لپاره نړیوال تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز یا بې پولې خبريالانو تنظیم پاکستان کې په میډیا بندیزونو یا سنسرشپ خبرونو باندې اندېښنې څرګند کړې دي او دا یې د جمهوریت پر ضد ګرځولې دي. بې پولې خبريالانو تنظیم دا اندېښنې د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته لیږل شوی یو خط کې څرګند کړی دی او په دې خبرې یې زور راوړی دی پاکستان کې خبريالانو ته په آزاد کار کولو اجازه ورکړی شي. د بې پولې خبريالانو تنظیم ویب پاڼې تر مخه دا خط وزیر اعظم ناصر الملک ته 13/15 نیټې لیږل شوی دی او په دې حقله دا خبر 13 په دې ویب پاڼې لګول شوی دی. په خط کې لیکل شوی دی پاکستان سیاسي ګوندونو تر څنګ دلته پوز او استخباراتي ادارو لخوا هم صحافیان زورول کیږي، په دوی تشدد کیږي او ځینې تختول شوي هم دي. دغه شان مطبوعاتو باندې هم یاد شوی ادارو لخوا بندیزونه لګول شوی دي. په خط کې ویل شوی دي 1300 نه پاکستان کې صحافت ازادي پر ضد هڅو کې اضافه شوی ده او د تنظیم د پاکستان سیول او عسکري قیادت دا غوښتنه کړې ده چې صحافیانو ته اجازه ورکړي شي چې په آزاد خپل کار وکړي. د خط کې د پوز ویان ادارې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور د هغه پریس کانفرنس ذکر هم دی په کوم کې دوی ویلي وو چې ځینې صحافیان د ریاست او پوز پر ضد پروپاګنډا کوي. دغه شان په ریاستي پالیسو تنقید کوونکي دوه زنانه صحافیان ګل بخاري د تختولو او ماروي سرمد په کور کې داخله ذکر هم په دې خط کې شامل دی. د پاکستان په کچ د صحافیانو تنظیم فیډرل یونین اف جرنالست هم پاکستان کې د ځینی اخبارونو ترسیل باندې بندیز اندېښنې څرګند کړې دي او ویلي دي داسې کول د دستور آرټیکل 19 پر ضد دی کوم چې د صحافت ازادي خبره کوي. پاکستان کې صحافیانو ته درپه خطرو په حق له د بې پولې خبريالانو تنظیم اندېښنې څومره حد پورې ټیک دي په دې حق له اسلام آباد کې د پښتون صحافیانو تنظیم مشر طاهر خان وای
د ټورونه د بدقسمتۍ خبردار چې ټورونه غیره د صحافیانو د هغوی ژوند دي. صحافیان هم په دغه خپل ځکم داغي غ مسلکی کار دي، داغي غ پېښور نه کار دي، په هغه کې هغه وجل شوی دي، داغي ژوند د خستر شوی دي. میګونه ډېر صحافیان دي هغه تختولې شوی دي، هغه وخلې ټکولې شوی دي. په اسلام آباد کې په 1300 کې دو جرنلستان بالکل خکارا پا سڑک باندې موجود دے سخت اغی زخمیان پی شوی دی وحلی شوی دی او دا هاوی پا دی بنیاد وحلی شوی دی چې دا هاوی نظر فکر سوت اغا اغی خپل ازادی سر اغی خپل اظهار کول بد قسمتی دالا چی دلتا پا سوشل میڈیا پا خوالا رسنه بانده پا سوشل میڈیا هم تا اس خپل اغا فکر او سوچ او خپل دا رائے اظهار اغا نشی کولی او اغه دلته. لیکن بیا بل یو بد خبره چې حکومتونو وعده کړی دي، رپورټونه دغه صحافیانو دلته درج کړی دي، هغه باندې چې چا حمله کړی دي د هغه ذکر هم شوی دی، ځینې ثبوتونه هم دلته پولیس ته ورکړی شوی وو، لیکن دغه پلټنې تحقیقات نکېږي.
پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې هم شامل دی او یو سل اتیا هیوادونو په دې نوملړ کې د پاکستان نمبر یو سل یو کم سلوی ختم دی. ریپورٹونو تر مخه کال 2001 نه تر اوسه پورې پاکستان کې یو سل شل پورې صحافیان وژل شوی دی. دغه شان یو شمیر صحافیان تختول شوی دی او ور باندې تشدد هم شوی دی. نه یوازې صحافیان بلکې هغه بلاګر زوم پاکستان کې تختول شوی دی او ور باندې تشدد شوی دی چې ریاستي پالیسو باندې به تنقید کولو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د وایس اف امریکا ډیو د کډرمن اوریدونکو تر دې وړاندې تاسو ریپورت واورئ. د خبري اعلانو د غواښنو په اړه چې په پاکستان کې او اوس هم په دې اړه په پاکستان کې د بشري حقوقو د سازمان د یو چارواکي کامران عارف سره زموږ همکار نوشروان کلندر یو مرکه کړې ده. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان د دې ورځې د صحافیانو لپاره د سیف ظاہر نہ گانے دیکھی جی پاکستان پاہے چند پاہے سو ملکوں کی شامل ہے کہ کم کے جہل ساتھ صحافیان کا بیر سخت مشکلات و مخدا پدائی مالے بزیا سمبلی شوی دی لکا زمون چکم انول رپورٹ دے دا تیرو نہو لسو کالینا آگے کے دا خبر بیا بیا ہائلائٹ شرے دا کہ زمون صحافیان چکم دی آگا محفوظ ندی اگر ماندے دا سٹیٹ کے طرف نہ او دا دغد طرف نہ دا نان سٹیٹ ایکٹر کی طرف نہ ہم دین شروع دی او دا زیاد پابن گیا نہیں دی او یو ندے دا سوشل میڈیا کے راگ لا بگر راگ لا اگر ماندے کافی دا غد بندشکی ندی او پا اگر ماندے کافی چکم کمون سٹیزن جرنلزم وہ
تاسو د نان سٹیټ ایکټر یا غیر ریاستی عناصر خبر وکړ خو دا وخت که تاسو وګورئ د خبریالانو د خوا هم نیخ په نیغه د پاکستان د پوز استخباراتي دارونو مغستلی کیږي او ورسره په پاکستان کې سیاسي ځنې سیاسي ډلې هغه هم نیخ په نیغه باندې نو مخلي نو مخکې خو د نان سټیټ ایکټر خبره به کېده او پته به نه لګېده اوس خو د پوز استخباراتي دارو نمونه نیخ په نیغه خلک اخلي نو په داسې حالاتو کې به
بالکل چنن سبا سم دینو آغاز یا سٹیٹ دی طرف نه بندې شو
نو تاسو بیا غوښتنه د چانه د پاغه کی ریاست په خپل په دې هر څه کې ککړ در بیا چانه وو
ورې دې په دې باندې کوم دې کلیر یو مونږ چې کلم ډیماند کوم مونږ چې کلم وایو نو دا مونږ ریاست ذمہ داری ګڼو ځکه مونږ ټول ډیماند درې ریاست نو کده ریاست څه ادارې په دې کې ملوثي یاداږي او څو کسان په دې کې ملوثي نو همیشه مونږ دا وایو چې دا د ریاست ذمہ داری ده چې کوم کسان دي چې کوم د دې ریسپانسیبل دي هغه خلاف کاروایی شي او کنټرول کړی شي
په خپل عام خلک هم د مسلو سره مخ دي او بیا د عام خلکو مسلې چې کوم دي هغه به میډیا او خبري اعلان روچتي یا به تاسو روچته وي تاسو ذمہواره جوړیږي نو بیا په کار نه چې داسي یو تاسو د خبري اعلانو تنظیمونه نور خلک راجمع کړي او په دې باندې یو سوچو شي چې د دې اوس بل لار سکی دي شي او دې
دا خبره ده چې کولی شي دا خو ډېر مشوره ده تاسو اګورې زه تاسو ته وایم دا ورنه چې لکه چې په جرنلس اٹیک کې کنه لکه په صحافي کې اٹیک کنه دا اساس په یو کس اٹیک نه ده دا زموږ ټولو د فریډم اف ایکسپریشن باندې اٹیک دی چې صحافي شپ چپ شه موږ ته باډو پته نه لګي چې زموږ په ملک کې کیږي چې زموږ په نظر کې هیومن رائټس اکټیویست دا ډېر امپورټنت دی دیر از ا ریډر چې صحافیان آزادې سرکار وکړي چې څه کیږي په ملک کې یا د بل نه بهر کې پاغې باندې تبصره وکړي شي هغه نه خلک خبر کړي شي خو خبره تاسو ټیک ده د یو وخت په کار دی چې ټول خلک راځي شي او په دې سنجیدګۍ سره سوچو کې چې مخکې لار څه ده موږ پروټیکشن څنګه ورکول شو
ډېر مننه کامران عارف صاحب
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
اوریدونکو اولیدونکو د محل یو بل مهم راپور ولورې ته د پاکستان د ټاکنو په اړوند چې راتلونکي 15 جولای باندې به ترسره کیږي، په دې اړوند لرو چې د میرمنو برخه په دغه ټاکنو کې یا هغوی ته څومره برخه ونډه ورکول شوې ده، هغوی کوټه څومره ده. ویل کېږي چې په دغه انتخاباتو کې میرمنو ته 15% کوټه ورکول شوې ده یا سیټونه ورکول شوې دي، چې ځینې غیر دولتي ادارې وایي ده ډېره کمه برخه ده یا ونډه ده د میرمنو لپاره په ټاکنو کې. نور تفصیلات یې تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال وړاندې کوي.
د کال 2018 د جولای په ټول ټاکنو کې که څه هم پر جنرال چوکیو د برخي اخستو د پاره د ښځو کوټه 15% ټاکل شوې ده، چې ښځې کاندیدانې ستایي. خو سیاست مدارانی او د مدني ټولنې سره تعلق لرونکو دا هم وینا ده چې اوس هم د قابلیت په بنیاد برخه نه ده ورکړې شوې. د یو غیر سرکاري موسسې هنریش بول سټیفنګ د سوری لاندې دغه کوټه په مؤثره توګه استعمالولو په اړه کېدونکې په دستوره کې سی کاندیدانو او د مدني ټولنې سره تعلق لرونکو ویل چې په جنرال سیټونو یوازې 15% کوټه ورکول سخه د ښځو ستونزې نسی هوارې دی او سیاسي ډلو ته به په هر کچه د دې مرسته کول وي. د قومي وطن ګوند مشره انیسا زیب طاهر خیلی دیو ریډیو سر خبرې کې وایي،
بنا خبرو کما دا یو سرپرایز ونته پټیان د پاره مو، حالکه دا قانون سازه خو 13 اکتوبر کې پاسې و، خو بیا هم دا خیال و چې کې دې شي دا شیل شي او دا دومره هغه سوچ کې نو ډیفرنٹ پارټیز خو دا زه وایم چې یو زبردست کار وشو. خو زه وایم چې اورمبدل خص ہوتا زمون خویند ہوتا په کار دی چې مخکې شي کین کنه چې زه پخپلا دومره همت نشم کولی چې زه مین فیلډ دا څه وجه ده یو سیما سره دا وسایل نشته، بل چې التا سیاست لګ څه ورته وایم خاصی وي دي هر قسم خلق دے کے راغلے دے اور دا سے ہلکے ہم دے چھے آگا دا پارا دا جوان دو مڑا خبر جوڑ شی اور خزے سرا دا سیکیورٹی خبر آم ہی اور بے سٹیٹ طرف نا نور انسینٹیو نشتا.
دا بلوچستان دا نیشنل پارٹی کاندیدہ شازیہ احمد بدیاڑا وحی،
جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں سمجھ لیں کہ ان کے سر پہ ایک مجبوری آ گئی کہ آپ نے 5% خواتین کو جنرل ٹکٹیں دینی ہے، تو اس کے لیے ان کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا، نہ ہی ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے پریپیئر تھیں، اور ابھی بھی ٹکٹس دینے کے بعد بھی ان کا ایسا کوئی سپورٹ نظر نہیں آ رہا.
د دوی مجبوری ده چې 15% شوزو ته سیټونه ورکړو، چې د پاره نه خودی تیار وو او نه څه کار کړی وو، او اوس چې ټکټونه ورکړي دي هم په کمپاین کې د دوی لاړه څه خاص مرسته په نظر نه راځي. دوی زیاتوي چې دا یو هیله ده چې ښځې به اوس په زیاته برخه واخلي. د مدني ټولنې سره تعلق لرونکي ښځو وینا ده چې د 15% کوټې سره سره په کار دي د پارټي په فنډونو کې هم ښځو کاندیدانو دپاره د فنډ مختص کړی سي. د خوندو د کور په نوم د تنظیم مشره مریم بی بی ډیوه ریډیو ته وایي،
زما خو دغه ده چې هر پارټي دې 15% واخلی تر 40% پورې فنډ وایي چې دا به مونږ د ښځو په کمپیننګ او د ښځو په الیکشن حصہ اخیستلو باندې لګوو. مطلب دا یو قانون کار دی چې پټه د خپل فنډ وښایي چې دا فنډ دی او دا فنډ چې دی هغه دی وښایي هغه څنګه استعمالوي هغه د ښځو لپاره دی مختصص کی.
د پاکستان په ټول ټاکنو کې د یو دوه ښځو نه علاوه تر وسه 10% مخصوص سیټونو باندې ښځو برخه اخستم، خو د کال 2018 د ټاکنو د اصلاحاتو د قانون تر مخه ښځو ته و سیاسي ګوندونو له اړخه 15% کوټه ورکول سوې ده. اوس به کتل دا وي چې د ښځو له اړخه د دغه کوټې څخه ګټه ترلاسه کولو دپاره څومره هڅې کېږي او سیاسي ګوندونه د دوی تر څومره حده پورې مرسته کوي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، دا خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
کېږي، صرف 4 ساعت نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک @VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا جوبه دا کډر منوریدونکو اوس هم د پاکستان د 15 جولای د ټول ټاکنو په اړه ځین نور راپورونه هم درته وړاندې کوو. او لومړی رپورت د خیبر ایجنسی څخه چیرې چې هلته جلوزو کې میشته د خیبر ضلع کډوال وایي چې دی غواړي په 15 د جولای خپل رای وکاروي، خو البته په سیمه کې شاید چې ورته حالات هغه رنګ نه وي چې دوی رای وکاروي. نو له حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې دوی د پاره دې زمینه مساعده کړي. تفصیل حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ضلع نه د بیکور خلکو د سازمان مشر نامدار او د هغه ملګري دا واري په عامو ټاکنو کې ډیر غوري دي. دوی غواړي چې خپل د خوښې امیدوار لا ښه ډېر روټونه پیدا کړي، خو یوه ستونزه ورته شته دی چې د جلوزو د کډوالو د کیمپ نه خیبر ضلع ته اوټ اچولو لځي. نامدار وایي په کیمپ کې مشرانو د زنانو د اوټ اچولو فیصله هم کړې ده، خو زیاتوي زنانه به اوټ اچولو لا خیبر ایجنسۍ ته بوتلل ډېر ګران وي.
ډېرې مشورې داسې وشوې چې ویل چې د قبیلو زنانه خو کله اوټ نه اچولی، خو کېدای شي چې سره موز زنانه اوټم استعمال کړو. ډېرې مشورې داسې شوې دي، نو دا لکه اوس دا موږ ته غټه ستونزه ده. که نه موږ تاسو ته وایو چې موږ د میډیا په واسطه موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې موږ ته په جلوزو کې یو پولیس سټېشن جوړ کړي، د خلکو ته به دا ستونزه کمه شي. یو طرف ته ګرمېدو، بل طرف ته اوس هغه ځا چې بار څه لارن ټولې داسې دي چې راش پې جوتې.
الیکشن کمیشن د کال 2013 په عامو ټاکنو کې د بیکور خلکو د پاره په جلوزو کې د ووټ اچولو بندوبست کړو. خو د ایف ڈی ایم ویان احسان داوړ وایي هغه وخت د خیبر ضلع نږدې تمام خلک بیکور وو، نو ځکه ووټونه دلته شوي.
چې موږ سره اوسه پورې 15,603 ٹی ڈی پیز چې دا پاتې دي د نن ورځې پورې، په دې کې 1120 ٹی ڈی پیز چې دا د خیبر ایجنسی دي او 14,483 ٹی ڈی پیز چې دا د نارتھ وزیرستان دي. الیکشن کې څوک ووټ اچوي نه اچوي، کم ځای کې اچوي چرته اچوي، ایف ڈی ایم کې جو ریجیکشن کې دا ناراضي.
خو د جلوزو د کیمپ نه بهر د کرایو په کورونو کې هم ډېر کډوال لاوسی، هغوی ته به هم اوټونو اچولو دپاره خیبر ضلع ته تلل وي. الیکشن کمیشن د پخوانی قبایلي سیمې نه بیکور خاندانونو دپاره یوازې په ټانګ کې دوه پولنګ سټېشنې ټاکلي دي، چېرته چې به د شمالي وزیرستان نه بیکور خلک کولی شي خپل رایه استعمال کړي. د الیکشن کمیشن د قبایلي پښتونخوا د ضلعو دپاره سیمه ییز مشر عنایت الله وزیر وایي کومو قبایلي ضلعو کې چې ځایي انتظامیو د بهر کډوالو دپاره د رایه اچولو بندوبست غوښتی و هغه یې ورته پوره کړی. د اورګزو د بیکور کډوالو دپاره په کوهاټ کې الیکشن کمیشن پولنګ بندوبست کول غوښتل، خو ځایي انتظامی وې خلک بیرته را روان دي، د دې ضرورت نشته دی.
متعلق ایجنسی الیکشن کمیشنر سے نہ خال کو پس راضی ضرورت نشتا نراغا چی چیر تھا ایجنسی الیکشن کمیشنرانو غوشتی دی الیکشن کمیشن نا فوراً ورطا انتظام کبھی چی دی وائی چی نا ضرورت نشتا چی سری سویلی چی او پو تان چی ورطا دواس کشن مقرر کری دی کو حق کے خواہ الیکشن کمیشن ورلا اجازت ورکو و متعلق ایجنسی الیکشن کمیشنر بھی آگا شیط ری فال.
د ډیور ریډیو سره د دې کډوالو د خبرو نه اندازه کیږي چې په عامو ټاکنو کې د دوی دلچسپي په دې غرض ده چې د هغه کاندیدانو مرسته وکړي چې د دوی سره د بیکورۍ په مشکل وخت کې څنګ په څنګ ولاړو. حمید الله، ویو وی، ډیو نیوز، پېښور.
خدمانو اوریدونکو، زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې اوسیدونکي سکه ورورولې خپل د کاندیدانو پاړوند اندېخني سرګندې کړې دي. دا غوې خبرګون اورو په دغه خبرو کې، او دغه خبرګون تاسو ته راغونډ کړی دی د ډیوه خبريال ریاض حسین.
سردار راديش سنگ ټوني د کمشمیر طبقه سکه ورورولې سره تعلق لرونکو په مرکزی خار پیښور کې په صوبایي حلقه پی کې 15 او یایم باندې په عامو ټولټاکنو کې برخه اخلي. د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل په عامو ټولټاکنو کې د سکه ورورولې نمائندګي او دغه هڅه راوړاندې کیږي چې په ځایي سطح د خلکو خدمت وکړي. سردار راديش سنگ ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي هغوی په احتجاجي توګه په جنرال سیټ باندې دغه انتخاباتو کې برخه اخلي، ځکه چې په مخصوصو چوکو باندې راغلي نمائندگان نه خو د هغوی نمائندگی کوي او نو د هغوی د حقونو لپاره اواز چتولی شي.
دا یو قسم زما یو احتجاج دی چې پارٹی طرف نه مطلب مخصوص سیټ باندې ما الیکشن نه کنټیسټ کولو زکه چې مونږ ارزل چې کوم مخصوص سیټ باندې زمونږ مرګري کې راشي یا چې اسمبلی ته اور سي بیا غي خبر نه شي کولای هغه ته پارلماني لیډر چې کوم نو هغه څه وایي هغه باندې خبرې کول شي او نور خبرې نه شي کولای هغه مسائل په اړه کې هغه خبرې نه شي کولای قرارداد پیش کول وی هغه کې هغه نه شي کولای بیا هغه څه بل هغه جو هغه پیش کول وی نو هغه اجازه غواړي دا ډیر غټ رکاوټ دی زمونږ
په پاکستان کې د عامو ټول ټاکنو لپاره تیاری دوام لري او په ملکی سطح په عامو ټول ټاکنو کې کم شمیره طبقو ته مخصوصي چوکۍ ملاويږي او سیاسي ګوندونو لخوا هم د هغوی په خوخه سیکانو هندوانو احمدیانو او نورو مذهبي فرقو ته نمائندګي ورکول شي څو ورځې وړاندې د کم شمیره طبقو لخوا دا بیان هم مخې ته راغلی و چې د سیاسي ګوندونو لخوا کوم خلکو ته د مخصوصو چوکو ټکټونه ورکړي شوي دي هغوی د کم شمیره طبقو نمائندګي نه کوي او اکثره دغه غوښتنې کوي چې نیخ په نیغه په انتخاباتو کې برخه واخلي د پاکستان د اساسي قانون آرټیکل 150 دویم الف مطابق په قومي اسمبلی کې د خلکو د پاره شپېته او غیر مسلمه خلکو د پاره لس چوکۍ مخصوص کړی شوې دي او دغه لس چوکۍ په ټول ټاکنو کې د سیاسي نمائندګۍ په بنیاد ملاويږي چې سیاسي ګوندونه یې د وړاندې نه د ټیکټ په ذریعہ منتخب کوي د اساسي قانون آرټیکل 160 لاندې سلور صوبایي اسمبلو ته دریش چوکۍ د کم شمیره طبقو ورکړي شوې دي سردار رادیش سنگ وایي د انتخابی کمپاین په وخت د مقامی اوسیدونکو لخوا هغوی ته مثبت جواب ملاویږي او هغوی غواړي چې چرې منتخب شو نو په خپل حلقه کې بعد تعلیم صحت او صفا اوبو ته دوام ورکړي خیبر پختونخوا ته د کم شمیره طبقو لپاره درې مخصوصي چوکۍ هم ورکړي شوې دي او په صوبایي سطح نه خځې د سیاسي ګوندونو لخوا په مخصوصو چوکو باندې منتخب کیږي د الیکشن کمیشن وینا ده چې روانو ټول ټاکنو کې د کم شمیره طبقو لخوا د مخصوصو چوکو لپاره 2 درخواستونه هم راغلي دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل او د دې خپرونې وروسته به تاسو د ډیوا ډاکټر خپرونه زمونږ همکار ارباب محمود علی سره اوري او په دې اونۍ کې به یعنی نن به تاسو سره په عامه روغتیا او د عامه روغتیا په پوهاوی باندې خبرې اترې کیږي څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې په سیمه کې موسم ګرم شوی دی د ګرمۍ موسم دی او د دې سره ډیر داسې وایرسونه هم راځي چې هغه کولی شي چې ستاسو روغتیا ته یا صحت ته ډیر زیان ورسوي د هغې نه څنګه مخنیوی وشي باید د هغې باندې به ستاسو سره خبرې اترې کیږي او د دې خپرونې قربانه وو زه منازه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ او د دې تر څنګ تخنیکي اړخ ته زموږ همکار وو زموږ پروډوسر بختور شاد هغوی نه هم مننه کوو او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباده اوسئ